سلام په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې چې له دې سره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه هم پیل شوې. دا نیم ساعته خبری مجله زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ازبکستان ته خپل وروستی دوه ورځنی سفر ګټور وباله. ټوماس ټویس پرون د مې په 28مه په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې ازبکستان د افغانانو په ملاتړ مهم رول لوبوي. ښاغلي ویسټ زیاته کړه چې د ازبکستان مشرتابه له طالبانو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې، بشري حقونو او ثبات په ګډو لومړیتوبونو کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له ازبکستان سره به د امریکا ملګرتیا هم دوامداره او پراخه شي. د هغه په وینا د ترمیز ښار یو مهم بشري مرکز دی او ازبکستان په دې ټولو مسایلو سربیره افغانستان ته د برېښنا لیک جاری وساتي. د طالبانو حکومت وایي د آی ایچ ایچ په نوم د ترکیې یو خیریه بنسټ په کابل کې د یتیمانو د زده کړو یو لوی کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوی نورالله منیر او د ترکیې خیریه بنسټ مشر عبدالله پرون سره لیدلي او تمه ده د کمپلیکس په جوړېدو سره ګڼو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له 9 میاشتو په تېرېدو سره لا هم د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. انتقادونه پر دې دي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د دې ستونزې د هواري پر ځای په نورو مسایلو تمرکز لري. په هلمند کې د یوې ټرافیکي پېښې له امله درې تنه ووژل شول. دغه پېښه تېر مازدیګر د هلمند د مارجې او نادلي ولسوالیو ترمنځ پر لویه لار رامنځته شوې ده. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل
مارجې ته پر غځېدلې سړک د جنب د پوستې سره د یوار د ټونس موټر او موټر سایکل ترمنځ ترافیکي پېښه شوې چې په یاد پېښه کې موټر سایکل چلوونکی او دوه تنه ښځینه خپل ژوند له لاسه ورکړي.
دا مولوی ریاض په وینا د ټونس موټر چلوونکی د طالبانو د نظامیانو لخوا نیول شوی دی. د نیمروز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې ایران ته د نشه یي توکو د قاچاق په تور یو تن نیولی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د نیمروز ولایت د سرحدي ولسوالۍ کانګ په مربوطاتو کې یو تن د 30 کیلو ګرامو تریاکو سره د سرحدي ځواکونو له خوا څخه ونیول شو او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
د الهام په وینا لنیول شوی کس څخه پوښتنې روانې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دا وسلو د تراژیدي د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه کیږي. دا جمعې په ورځ په هوټسن کې د امریکا د ټوپک د ملي ټولنې په غونډه کې د وینا پر مهال ښاغلي ترامپ وویل
د تل په څیر له تراژیدیو وروسته د کین اړخو لخوا د ټوپک کنټرول بیلابیل پالیسۍ وړاندې شوي او د ویرې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي ترسره شوي. هیڅ هم نه.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د امریکا په تگزاس ایالت کې په یو ښوونځي کې د ډزو په پایله کې د زده کوونکو او یو ښوونکي په ګډون لږ تر لږه 21 کسان ووژل شول. د اسوسییټډ پریس تر راپور له مخې په تیر کال کې په امریکا کې په 22 وسلوالو بریدونو کې 340 کسان وژل شوي دي او د ایران امنیتي ځواکونو په آبادان ښار کې د مظاهره چانو د خورولو لپاره له وښکې بهونکي ګاز او هوایي ډزو کار اخیستی. خلک د یوې لس پوړیزې ودانۍ تر نړېدو وروسته د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې په پار سړکونو ته وتلي وو. د دې اونۍ په پیل کې په سویل لویدیځ آبادان ښار کې یوه لس پوړیزه ودانۍ ونړېده چې 28 کسان یې ووژل. د ایرنا دولتي خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې دوه نور جسدونه هم موندل شوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 20.2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33.4، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 31.3، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24.25.
ازادي راډیو ته خواږیاست په روانه خبرونه کې به واورئ. یونیسف وایي په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې 19 ماشومان وژل شوي چې دوی د دې تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کوي.
د غذای کې 14 وشوه، اخوا کې 2-3 جسدونه پراته وو، یوازې ډریور لکه ښځې او ماشومان سوځېدلي وو.
په کابل ښار کې د خوراکي موادو پلورونکي وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بایو په لوړېدو ډېر تاثیر کړی.
اکنامیکلی ات افیکټډ افغانستان.
له اقتصادي اړخه پر افغانستان ډېر اغیز ځکه کړی چې افغانستان غنم، تیل، غوړي او دا شیان قزاقستان واردوي.
او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو چمتو دی د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبرې وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د رسمي شمیرو لمخې په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 19 ماشومان وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی د ماشومانو پر وړاندې د سخت او تریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوي او وایي ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو بیا پرې نه کړي. په دې اړه نور جزئیات له صفي الله ستانکزی اورو.
تیر 15 ورځې د افغانستان د ماشومانو لپاره له خونړیو پیښو ډکې وي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبره لږ تر لږه 19 تنه افغان ماشومان پکې وژل شوي. پرون هم د کندوز ښار په باغ میر سیمه کې دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د کندوز د پولیسو ویاند عبیدالله عابدي د جرمني خبري اژانس ډي پي ته ویلي چې دغو ماشومانو ته د هوان له یوې ناچاودې مرمۍ سره د لوبې پر مهال مرګ ژوبله اوښتې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په کابل او مزار شریف کې د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې 16 ماشومان وژل شوي. دغو بریدونو د درې مینی بسونو مسافر او په یو جومات کې لمونځ کوونکي په نښه کړل. د مزار د پیښې یو شاهد عبدالله رویټرز ته ویلي چاودنه دومره سخته وه چې څو ماشومانو اور اخیستی و. د غذای کې چاودنه وشوه، اخوا کې دوه درې جسدونه پراته وو، یوازې ډریور لږ ښه و، ښځې او ماشومان سوځېدلي
وو.
په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آک ایویا د ماشومانو په وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کړې. داسې یو هیواد چې له څلورو لسیزو را په دې خوا پکې جنګ جګړو او بریدونو ګڼ افغان ځوانان او ماشومان وژلي. محمد آګایویا وویل ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو قیمت ادا نه کړي او ماشومان باید تل خوندي وي. ایووا وویل تیره میاشت په کابل کې په یو عالي لیسه او ښوونیز مرکز کې په یو لړ همغږو چاودنو کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د راپورونو په اساس له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې له 23,500 زیات ماشومان د جنګ، جګړو او بریدونو قرباني شوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اورېدلای شئ.
یو شمیر محصلین په افغانستان کې د استادانو له کموالي شکایت لري. دوی وایي که څه هم د 40% ازموینو په درشل کې دي، خو تر اوسه یې ځینې مضمونونه د استادانو د کمښت له امله نه دي تدریس شوي. د دغو محصلینو په خبره یو شمیر استادان چې نوي ګمارل شوي هم په کافي اندازه زده کړې او تجربه نه لري. د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال په راپور کې.
هر روز ابتدان در روز پانتون میرم اصلا خوش آیم نیست برم وارد شدن به پانتون.
دا انجلی د کابل پانتون د چلورم کال د یو پانزی محصله ده. دا وایی د استادانو کمخت او په تدریس که د نوی گمارل سوی استادانو د کافی تجربه نلرل حقا چه دی چه لزدک روی زر طوری کردی ده. دا غا محصله چه نو قواری دامنیتی ستونزو لامل ای پراپور که نو مخستل سی وایی دوی لستونزو لوگی او بیوزلی سرا سرا خپلو درسونو تا حاضری گی خو یوش میر ستونزی لکه د استادانو کمخت او د نوی گمارل سوی استادانو به تجربه توب عملی مخوطای در رسیدو د مخنیوی لامل کرسی.
ما استاد کافی نداریم، در پانزایی های دیگه خبر است ما استاد کافی ندارن.
ما کافی استادان نلرو، لنرو پانزی و همچی خبریم استادان نلری. همچنی مزمون شد که هیس استاد نلری. در دی شلکی صد از موین نگدیگی، انده دقو مزمونون و لمره پانی هم نده ویلی. هم دارنگمون هم یا مزمون نرو، استاد یه چیل هماغی لمره ورس نده راغلی، یوازې یې موږ ته د مضمون نوم لیکلی.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د بېلابېلو پوهنتونونو ډېری افغان استادان د هېواد پرېښودو ته اړ شوي او یا یې هم دندې پرېښي دي. یوه بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي په تدریسي ساعتونو کې د استادانو له کمښت شکایت کوي.
متاسفانه ما در شرایط فعلي به کمبود استاد خودم شخصا صرف ما
موجود له بعد مرغه شخصا زموږ ټولګۍ په اوسنیو شرایطو کې د استادانو له کمښت مخالفت سره مخ دی. ډېرې ورځې چې پوهنتون ته ځو یو شمېر مضمونونه مو هېڅ نه تدریسېږي. د استادانو د کمښت له امله او دا بیا د دې لامل شوي ټول محصلین له دې درکه وځورېږي او له درسونو زړه توري شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال په اونۍ کې درې ورځې ښځینه محصلینې او درې ورځې هم نارینه محصلین د درسونو ویلو اجازه لري. یو بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، دا بیا د درسي ساعتونو په برخه کې د نویو ګمارل سویو د استادانو د ستونزو خبره کوي.
در کل مشکلات هست، هم از لحاظ
کیفیت درسی، هم به درسی کیفیت په لحاظ او هم د استادانو د کمښت او درسی میتود په لحاظ. لومړیو کې چې استادان کم و او اوس یې چې پر ځای نور استادان ګمارل شوي، د درسی میتود او روش په لحاظ هیڅ استاندارد نه دی.
د دې تشې د ډکولو مسولیت طالبان لري، خو دا چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه، هڅه مو کړه په دې اړه د دغه وزارت د چارواکي وپوښتو، خو له مقرر اړیکو سره سره یې بیا هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د کابل ښار د خوراکي موادو پلورونکي وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بایو په لوړېدو ډېر تاثیر کړی. افغانستان تر ډېره خوراکي مواد له منځنۍ آسیا واردوي، خو اوس چې د اروپایي پیرونکو مخه منځنۍ آسیا ته شوې، افغان سوداګر له ستونزو سره مخ دي. د سوداګرۍ او صنایع خونه تاییدوي چې د ارتزاقي موادو او تیلو په بیه کې 15% زیاتوالی راغلی. صفی الله ستانکزی د اسوشیټډ پریس په استناد په دې راپور په دې اړه راپور لري.
پر اوکراین د روسیې د یرغل تداوم د افغانستان په څیر وارداتي هیواد باندې له حده زیات تاثیر اچولی. دا د کابل په بازارونو کې د سوداګرو او پلورونکو خبرې دي چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره غږېدلي. دوی وایي د اوکراین جګړه د دې لامل شوه چې د منځنۍ آسیا په بازارونو باندې چې افغانستان ترې توکي واردوي ګڼه ګوڼه زیاته شي او له امله مواد قیمته شي. د باغ قاضی عمده پلورونکی سید جلیل وای
اوکراین کې سه جنگ شروع شو، هغه خلک اروپایي خرید له قزاقستان شروع کړ، هغه له قزاقستان کله خرید شروع کړ، هغه جی کې له قیمتي راغله.
در محمد هم چې د خپل هټۍ مخته ولاړ دی وایي د موادو په بیو کې تر 800 افغانۍ توپیر راغلی.
800 افغانۍ تفاوت راغلی ده، نو دا قیمتي د جهانی ده او ټول جنجال او مشکل چې ده فقط د اوکراین او د روس د جنگ چې خپل مابین کې دوی سره جنگ وکړو دغه مشکل موږ او تاسو ته ایجاد.
پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د وړو خوراکي او کرنیزو توکو او تیلو بیې بې ساري لوړې شي او دا هیواد چې وارد مخه پکې خلک له لوږې سره مخ دي لا یو ژور بحران ته بوزي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس له یو اقتصادي کارپو وحید الله غازی خیل سره هم خبري کړې او دا علت ترې پوښتنه چې د اوکراین جګړې څنګه د افغانستان په بازارونو اغیز کړی.
اکونومیکلی اټ افیکټډ افغانستان
له اقتصادي اړخه پر افغانستان ډیر اغیز ځکه کړی چې افغانستان غنم، تیل، غوړي او دا شیان له قزاقستان واردوي. جګړې ټوله سیمه په ځانګړي توګه افغانستان اغیزمن کړی. د طالبانو حکومت بیا نړیوال ټولنې څخه ګیله لري چې د اوکراین په جګړې سره افغانان هیر کړي او بنسټیز مرستینه ورسره کوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال عبدالسلام سادات په دې اړه وایي
افغانستان به یک فاجعه روبرو است.
افغانستان له یوې فاجعه سره مخ دی، خو نړۍ یوازې په یوې بورې وړو او 50 کیلو غوړیو سره غواړي ځان بشر دوست معرفي کړي. حال دا چې دا زموږ د ملت د هیڅ درد لپاره نه دوا کیږي.
درد د ملت دوا نیست.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې په افغانستان کې تیر څو میاشتې د اوبو لګولو لپاره تخمونو، سری او اوبو ته لاسرسی محدود دی، د کار فرصتونه کم دي او خلکو په تیرو څو میاشتو کې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره ډیر پورونه اخیستي. د ملګرو ملتونو د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ماشومانو د ژغورنې ادارې تیره اونۍ په جلا جلا راپورونو کې تایید کړه چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخ دي، په دې ډله کې 10 میلیونه یې ماشومان دي.
د صبح کابل ورځپاڼې خبریال علي اکبر خیرخوا له تیرو 5 ورځو را په دې خواله درکه شوی. د ښاغلي خیرخوا مور لیلما ازادي راډیو ته وویل زوی له هغه مهاله چې د راپور لپاره تللی لا درکه شوی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په یوه اعلامیه کې د ښاغلي خیرخوا د لا درکه کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
علی اکبر څلیریس کلن او د بامیانو ولایت دی. ښاغلی علی اکبر خیرخوا چې د صبح کابل سیمه ییزې ورځپاڼې خبریال دی، له تېرې سې شنبې را په دې خوا لا درکه سوی دی. د هغه مور لیلما ازادي راډیو ته وویل زوی د سې شنبې په ورځ له غرمې وروسته 2 بجې د یو راپور د جوړولو لپاره له کوره بهر ووته او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
دو بجې مشهور وخت ویل چې زم راپور جوړوم او له هغه ځایه په هانتون ته ځم. موږ ورته په تمه و چې را به شي شپږ بجې شوې وشوې اته او نه بجې شوې، خو هغه رانغی او زه هم هیڅ معلومات رانکړل چې وایي تاسو لاړ شي موږ یې پیدا کوو. ډېره ورته اندېښمن یو، نور خوب نه راځي پرته له تشویش هیڅ د شپې او ورځې په ډوډۍ نه پوهېږو.
دا له طالبانو غواړي چې د زوی د موندلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د علي اکبر خیرخوا ورکېدل په کور دننه او بهر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د آسیا برخې همغږي کوونکی استیون باتلر په یوه خبر پاڼه کې ویلي، په کابل کې د خبریال علي اکبر خیرخوا له درکه کېدل او په هرات ولایت کې له یوې خبرې ناستې د خبریال مرجان وفا شړل په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو برخه کې زموږ اندېښنې زیاتې کړې دي. د دې کمیټې په بیان کې راغلي چې طالبان د خبریالانو د خوندیتوب مسؤلیت لري او د رسنیو ټولو نارینه او ښځینه غړو ته باید اجازه ورکول سي چې پرته له لاسوهنې راپور ورکړي. د دغې کمیټې په خبر پاڼه کې راغلي، تر دې مخکې موندلي وه چې د طالبانو د استخباراتو اداره پر رسنیو او د رسنیو په کارکوونکو کنټرول لري او پر دوی فشار راولي. طالبانو وړاندې دا تورونه رد کړي وو. په همدې حال کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون پر ښځینه خبریالانو د حجاب د اجباري کول غندنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی چې ټولو ښځینه خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه او له لاسوهنې پرته کار وکړي. دغه فدراسیون د طالبانو دغه فرمان له رسنیو څخه د ښځینه خبریالانو د ایستلو سیستماتیک حکم او د بیان له ازادۍ څخه په بشپړه توګه سرغړونه بللې ده. خو د افغانستان د رسنیو د بنسټ مشر ابوزر سارم سرپلی ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو له کوم معقول دلیل پرته بې درکه کېدل یا زندانی کېدل د رسنیو د ټولو غړو ترمنځ ویره خپره کړې ده.
د اطلاعاتو کلتور وزارت او یا اړوند بنسټونو ته له ویلو پرته د خبریالانو نیول یو ستونزه ده. دا د رسنیو په کار اغېز شیندي او د هر چا په زړه کې ویره راپاروي.
و موږ غوښتل چې د ښاغلي خیرخوا د ورکېدو په اړه د طالبانو د چارواکو نظر واخلو، خو ځواب مو ونه موند. په وروستۍ پیښه کې د جمعې په شپه د افغان نیوز په نوم په یوه رسنۍ نامعلومو کسانو حمله وکړه. په کابل کې د دغې رسنۍ مشر برات علي بهکام ازادي راډیو ته وویل،
د ګاونډیانو په وینا شپې درې بجې نامعلوم کسان دفتر ته ننوتل، د دفتر ټولې دروازې ماتې کړې، د دفتر ټول وسایل مات کړل. پنځه لپټاپونه، یو قانون کامرا او یو وای فای موډیم سورت دي.
د ښاغلي بهکام په خبره سره لدې چې رسنۍ په ښه اقتصادي او امنیتي حالت کې نه دي، خو بیا هم دوی خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. خو دا ډول پیښې له اقتصادي اړخه او د خوندیتوب له پلوه د خبریالانو لپاره د زیاتې اندېښنې وړ دي. په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت نظر هم وغوښت، خو د دغه وزارت ویان عبدالنافی ټکور د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. که څه هم طالبانو په وار وار د قانون له مخې د بیان ازادۍ ته د ژمنتیا خبره کړې، خو د خبریالانو نیول ورکېدل او د خبریالانو په ځانګړي توګه د ښځو پر وړاندې محدودیتونه هر ورځ د زیاتېدو په حال کې دي چې کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي.
د روسیې ولسمشر خپل فرانسوي سیال او د جرمني صدر اعظم ته ویلي چې مسکو چمتو ده د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبري وکړي. په ورته وخت کې نړیوالې ټولنې پر روسیې غږ کړی چې په تور سمندرګي کې سوداګریز بندرونه پرانیزي او له اوکراین څخه د غلجاتو صادراتو ته اجازه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ته ویلي چې پر مسکو د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د اوکراین د غلو د صادراتو په اړه خبرو ته چمتو دی. د کرملین په وینا پوتین پرون شنبه د می میاشتې په 28مه نیټه د فرانسې او جرمني مشرانو ته په ټلیفوني تماس کې وویل چې روسیه چمتو ده د تور سمندرګي بندرونو له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو په ګډون له خنډونو پرته د غلو د صادرولو لپاره د لارې په موندلو کې مرسته وکړي. د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین وویل دا اقدام له روسیې د لویدیز د بندیزونو د لرې کولو په خبره مشروط دی. پر مسکو وروسته له هغه بندیزونو ولګول شول چې پر اوکراین غیر مشروع یرغل پیل کړ. کرملین د پوتین له قوله ویلي چې هغه له ماکرون او شولز سره په خبرو کې اوکراین ته د وسلو د اکمالاتو زیاتوالی خطرناک بللی او خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی شي وضعیت نور هم بې ثباته کړي او بشری ناورین لا پسې زیات کړي. کرملین ویلي دي چې د روسیې لخوا د کیمیاوي سرې او کرنیزو محصولاتو د اکمالاتو زیاتول به د خوراکي توکو په نړیوال بازار کې د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي، خو دا کار د بندیزونو لرې کولو ته اړتیا لري. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، جوارو او د غوړو له لویو صادرونکو هیوادونو څخه دی، خو روسي ځواکونو دم کړی د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه بند کړي او په دې کار سره یې د نړۍ په مخ د خوراکي توکو یوه لویه منبع تړلې ده. دغه بندرونه د فبروري په میاشت کې پر اوکراین د مسکو د پراخ یرغل له پیل راهیسې تړل شوي دي. نړیوالې ټولنې پر روسي غږ کړی چې په تور سمندرګي کې د اوکراین بندرونه پرانیزي او د اوکراین د غلو صادراتو ته اجازه ورکړي. پر اوکراین د روسي غیر مواجه یرغل د فبروري په 24مه پیل شوی او تر نن ورځې پورې دوام لري.
دا ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله دوام لري. د خبرونې په پاتې شیبو کې زموږ له همکار اجمل ان سره اوسئ.
لا خبرونو ور اخوا سلامونه او خی چاری دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو. په سویلی ولایتونو کې د غنمو لو شروع شوه، خو کاروندګری سکل له حاصلات خوښ نه دي. ولی په دې اړه وروسته ریپورت لرو، ستاسو څو پیغامونه هم راخلو، خو لمړی راځي د تر شو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل آنلاین خبرونه ریلیف ویب کې په افغانستان کې د بشري اړتیاو او د خلکو د لوشي په اړه لیکنه خبره کړې ده. له دې لیکنې سره سم په افغانستان کې 23,400,000 خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د حقوق په منځ کې 10,000,000 د خوراکي موادو شدیده اړتیا لري. ریلیف ویب وایي چې د پرلپسې بشري مرستو له کبله د هغو کسانو چې د خوراکي موادو امنیت په شدید ډول له خطر سره مخامخ دی د لا زیاتېدا مخه نیول شوې ده. له بلې خوا واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې افغانان د لوږې له بحران سره مخامخ دي او یو شمېر مؤسسې چمتو دي چې مرسته ورسره وکړي لیکي. پر اوکراین د روسیې یرغل په افغانستان کې د خوراکي موادو بې خورا لوړې او د هغو افغانانو لپاره چې سخت مرستې ته اړتیا لري د مرستو راټولولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. واشنگټن اگزامینر زیاتوي د خوراکي موادو د امنیت د یوې ادارې آی پی سی له لوري په وروستیو کې اټکل شوی چې په راتلونکو میاشتو کې به وضعیت د پیسو یا مرستو د کمیدو له امله نور هم خراب شي. دا اداره اټکل کوي چې د جون او نومبر د میاشتو ترمنځ به هغو افغانانو ته چې په درو وختونو کې دوه وخته خواړه د بشري مرستو په توګه ورکول کیږي مرستې له 8 تر 10% پورې کم شي. د ورسپانې په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي په اړه د ملګرو ملتو د ارقامو یادونه کړي او ویلي دي چې شدید خوارځواکۍ پر میندو او ماشومانو له جسمي او ذهني پلوه ډېر منفي اغېز کړی دی. د ماشومانو په اړه بزنس میرر ورسپانې پر خپل ویب پاڼه د ملګرو ملتو پر اساس لیکلي، شایي سشکال په افغانستان کې 1,000,001 تر 5 کلونو کشر ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ شي. خبرونه وایي چې اوس تر بل هر وخت روغتونونو ته هغه ماشومان ډیر راوړل کیږي چې وزن یې له لاسه ورکړی او په شدیده خوارځواکۍ اخته وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
په جنوبی ولایتونو کې د غنمو لو شروع شوه، خو کروندګر له حاصلات خوښ نه دي. د کندهار د کرنې ادارې سکل په دغه ولایت کې پر 15,000 هکتار مځکه غنم کرل شوې چې د تیر کال پرتله د غنمو کښتونو کې زیاتوالی ښیي، خو کروندګر وایي کښتونه یې زیات د اوبو د کمښت او ناروغیو سره مخ و چې له امله یې حاصلات کم دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې د غنمو بیې لوړې شوې. تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې.
درویش کلن عبدالله د کندهار د دامان ولسوالۍ د عینو کاریز د سیمې اوسیدونکی دی. عبدالله چې اوس د غنمو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دی وایي کرل سوي ټول غنم یې د تیلو او سولري برېښنا په مټ اوبه کړي دي. نوموړی وایي د تیر کال په پرتله په دامان ولسوالۍ کې د غنمو تر ټولو زیات کښتونه سوي.
څلوېښت منه پنځوس منه مې تخم کرلی دی.
نو سش کال څه سره کمزور دي مرزونه وکړه په دا خاطر یاره د تیر کال به کم یو څه کلاس یې دا دی چې مرزونه د ژړي مرض یې هم وکړي نور یې دا د دواو په خاطر سره چې میاشته دوای پر وپاشه مرض یې نه ورکړه اوبه یې هم بس پر زیات وخت باندې سمی ویشی وقتی دا سیل سول و بای پرکمیس پروشکان ما نده نزکی ویشی پروشکان نوی کرسی ساشکال دیری کرسی وید ساشکال نخپ پروشکان یوا برما و ساشکال دری برما نوی نوی عبات کلی دی یوان دا زلا برما
پا اینی وقتی دا غنمو دوانور کربنگر اسماعیل او نیامتلاوی ساشکال کندهار کی کرسی وی غنم زیادی خو پا فصلونو کی دا ناروغی و وچکالی او دا حکومت لدوری دا مرستو دا نشت لعمله حاصلات کم دی د غنمو کروندګر له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښتونو د مخنیوي لپاره د حلالو کښتونو له کروندګرو سره مرسته وکړي.
د سږ کال در اویا مانه تخم پاشرې دي سر په خلاصو په دا اویا مانه کې نو موږ وجه د څه غنم سوي وای مرض یې نه وی کړی وي خا به خا دا شل خورواره پنځه ویشت خورواره غنم کوله مګر اوس یو ډېر وکړي ډېر وکړي دوه خورواره به وکړي اله امبرو در نه را جوړوي چې قرضدار یي کوژړه یې وکړي سر د خلاصو سبادنه یې وکړو وجه د سه سر خلاصو د اوبو د خواسه خوش
د حکومت دخوا د موسسې دخوا همکاري بیا موږ ته فایده کړي موږ یو څه حاصلات پراسیسو که امبار یې که غنم یې دغه لوی کومک دی نور که د دوا وي رایه کړي د مرضو دپاره یا د وښو دپاره او که د اوبو سیسټم راته برابر کړي هغه خو بیا بیخي غټه خبره ده غټ کومک دی.
د کندهار د کرنې او مالدارۍ اداره هم د وچکالۍ د ستونزې له امله د غنمو د زیان خبره مني خو وایي چې سږ کال کندهار کې پر اووه شپېته زره او څلور سوه هکتار ځمکه غنم کرل سوي دي چې دوی د کروندګرو د زیان د مخنیوي لپاره د راتلونکي کال لپاره د مرستو د ویش چمتووالی نیولی. فضل الله د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر
که موږ وګورو موږ د ولسوالۍ د مسلینو پر اساس چې مثلا په ټول کندهار کې د ټول ولسوالۍ کساته اووه شپېته زره او څلور سوه مجموعی غنم کرل سوي چې د هغه د جملې څخه یوولس زره هکتار یې بیا للمي کرل سوي.
د کندهار په دامان ډن جړی پنجوایي شاولي کوټ ارغستان او نیش ولسوالیو کې هر کال د نورو کښتونو تر څنګ د غنمو زیات فصلونه کرل کیږي چې له همدې ولسوالیو ترلاسه شوي حاصلات له پروسس وروسته بیرته په یادو سیمو او کندهار ولایت کې مصرفیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې د غنمو بیې لوړې سوي. اوکراین چې د غنمو د غلې دانې په برخه کې د نړۍ په کچه یو لوی صادرونکی هیواد دی د روسیې د برید له امله د غلو دانو صادرات درېدلي دي. دغه راز هند چې د غنمو لوی کندو بلل کیږي تېره اونۍ نړۍ ته د غنمو د غلو دانو صادرات ودرول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اووه
نولس اشاریه اته
څلور ویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اورېدلی سئ.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. موږ مننه کوو چې زموږ اورېدونکي موږ ته ګڼ پیغامونه راستئ. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
السلام علیکم، زه افغان قهرمان د هلمند څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده د هلمند د لوړ پوړو چارواکو او داسې بیا تر کابله پورې د ټولو د اسلامي امارت د مشرانو څخه مو دا غوښتنه ده چې په ټول هیواد کې د سړکونو هغه ویجاړ ځایونه بیا ورغوي. زموږ د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ ډمبر چې ډېر معیاري جوړو خو په تېرو جنګو کې مینو خراب کړی دی نو کجی کجی دی. د شپې د خوا چې کله مدیزان سړی ښار ته بیایي نو هغه که موټر سایکل وي که موټر وي نو دغه د مینو په کډیو کې مشلې بیا ټکر کوي نو هم دوی خوښ سي هم یې موټر سایکل خراب سي یا یې موټر خراب سي نو د مرګ لامل یې هم وګرځي. اوس د ناوي ولسوالۍ دغه د ډمبر غاره چې اوس وګورې د ډمبر غاړه یې مکمله قبرونه دي. پر هر ګولایي باندې یا د هر مین د کډې سره بس یو یو د کوچني کوچني قبرونه دي نو دونه ډېر ټکرونه کیږي. نو د اسلامي امر د مشرانو څخه مو دا غوښتنه ده چې دغه سړکان بیا ورغوي.
سلامونه هی نیک هیچارې، زه ازادۍ کارکوونکو ته ټول سلامونه. د چارهی کمبر
ماجر ته جواب ورکړی دا امارات اسلامي چې تلوي اختر به باریږي. آیا موږ دا خواهش کوو چې د مشرانو سره او د امیرانو سره چې موږ ځای دي موږ زمینات برابر کړي. السلام علیکم.
ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو